پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې مو د دغو موضوعاتو تفصیل درته راټول کړی. افغان حکومت او نړیوال متحدان یې کابل کې یوې لوی غونډه کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې کوي. حال یې درکوو. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پړه یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي.
هلمند کې مول جګړو کورنۍ بې ځایه شوي کسان پوښتلې دي.
گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمې ورونه دی، د یوې دین ورونه دی. موږ غواړو چې پاک خدای سولک ما بنس کرا ولي.
او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلان ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم که تر پایه مو ملتیا وکي. د زهرو کاروان خبرونه هم درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو په پیل کې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او تونور ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی توده جګړه بدلیدای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لوبلنای سفر دی، او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبرې وکړي. شغل بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او د افغانستان په اړه به خبرې ورسره وکړي. پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پنټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرټ لودیک تیر ماښام خبریالانو ته وویل د حمله هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې عمومي قومندان جنرال کینډ مکنزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل که طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی الوتکې له بهر څخه افغانستان ته تللې او هوایي حملې کړې دي، ځکه د امریکا پوځ خپل جنگي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وواشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادی رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په پنځمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلی رئیس او له تیرو دوه میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلی د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادی رادیو ته وویل کابل، پروان او نور ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برښنا شرکت کارکونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی تاو د جګړه بدلیدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیا چولې ده اشاره وکړه. ویل که تاو ده جګړه ونخلی نو دا به یو حقیقی جګړه وي چې علت به وروستۍ نفوذي سایبری حمله وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبری حملو له لړۍ وروسته هغه سایبری امنیت د خپلو اجراءاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلسو میاشتو وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په وغونډه کې چې دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونهاب پرون راپور ورکړ چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس هم د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو بیا پیلېدا تایید کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دوغه هیوادونو په تیر بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده به هم نوره کم شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوه چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسید او اقتصادي وده منفی 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې همشته azadiradio.com پته ده. راځو د خبرونه د سر راپور ته چې په کابل کې دی ویلوې غونډه په اړه باندې دی. په کابل کې د چارنې او همغږي ګډ بورډ ځانګړي ناشته کې لدیر شو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی. افغان حکومت وایي چې لدې ناشته یې هدف د تیرو شلو کلونو د لاسراولنو د ساتنې څرنګوالی او د غراز د نړیوالو د مرستو دوام دی. غونډه ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سول علي شورا مشر عبدالله او د غراز کابل کې د ملګرو ملتونو استادې د برالاینز هم خبري کړې دي. دا غونډه زموږ همکار تعقیب کړې ده. د مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته په سر کې دا وایي چې دغه لوی غونډه چې د دیرسو نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستی و په څه هدف جوړه سوې ده او ګډونوالو یې څه خبرې پکې کړي؟
مننه. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د مشارکت په چوکاټ کې د لاسراوړنو ساتنه، البته د تیرو شلو کلونو لاسراوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزې او نوښتي اصلاحاتو لپاره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د څارنې او همغږۍ ګډه ناسته پیل شوې ده. په دغه ناسته کې د کابل کې د میشتو سفارتونو استازو همدارنګه نړیوالو سازمانونو شاوخوا 150 استازو ګډون کړی وو. غونډه د ملګرو ملتونو د استازي د برلاینز په پرانستون کې وینا سره پیل شوله. بله،
څه وویل د ګډونوالو دغه د 150 نړیوالو هیوادونو یا سیمهیزو هیوادونو یا د سفارتونو استازو؟ ځکه چې وضعیت داسې دی چې یو میاشت کې یا څه باندې یو میاشت کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دوی سره افغانانو سره د راتلونکو مرستو لپاره په دې غونډه کې څه ویل شول؟
غونډه نن پیل شوله. پرانستون کې وینا ول غرمې نو وروسته په پینلو کې دوی په همدغه چې مخکې ما یادونه وکړه په دې اړه باندې بحثونه کیږي. خو د برلاینز په خپل وینا کې ویل چې شاوخوا 13,000 افغانان بیړنیو بشردستانه مرستو ته اړتیا لري. د ول کچېری د دولت عواید کم سي دي اشاره سرحدونو کې دغه د ګمرکونو د طالبانو لاسل ودل او دول چې د افغانستان د حکومت په خدماتونو باندې ناوړه تاثیر وو کې همدارنګه دی ول چې نړیواله ټولنه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو ژوند او د دوی یعنی د طالبانو چلل خلکو سره په دقت تاریخ نموده. همدارنګه ول چې تعصبی چلند لګکای سره لخذو سره چې هغه مکتب ته نه جی کار ته اجازه نه ورکي دا نه واز نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ نه دی بلکې ورسره کلک مخالفت هم کوي دی ټینګار وکړ چې باید په جدیت سره د سولې خبرې پیل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړیږي نو کچېرې افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې ښه تصمیم ونیسي یعنې سولې کړي وي کړي وي نو دا ورته فرصت ده د نړیوالو ټولنو د راتلونکي مرستو په اړه همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غني هم وینا وکړه دوی وویل چې موږ په افغانستان کې په افغانستان پراتونکو باندې باورمن یو له خپل هیواد نه دفاع کوو او موږ له څو ستونزو سره مخامخ یو هغه یو وچکالۍ ده ناامنۍ ده وسره تانکي کورنۍ به د هستوي دي چې موږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړې البته ولسمشر غني وویل د همدارنګه د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه ویل چې اوسنۍ کورنۍ جګړه اوسنۍ جګړه نه یوازې کورنۍ نه ده بلکې د تورستي شبکو همدارنګه دي نړیوالو شبکو یو جګړه ده هیڅوک هم د افغانستان له عسکرو یا د افغانستان دولت نه پرته په افغانستان کې د چا حاکمیت نه مني دا غونډه الودین صاحب داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي تاوتریخوالی زیات شوی ده یو شمېر افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي دي یعنی دا ډول غونډې د مرستو دوام د نړیوالې ټولنې ژمنې یو څه ناڅه افغانان خپل راتلونکي باندې باورمن کوي همدارنګه عبدالله هم غونډې ته وینا وکړه د زیاتره تمرکز د سولې په خبرو د سولې مهم ټکی دا و چې افغانستان کې سیاسي حل لارې نه پرته نظامي حل لارې نه لري باید دوی کوشش وکړي افغانان ځانګړې توګه طالبان ته اشاره وکړي چې یو سیاسي توافق ته سره ورسیږو بغیر له سیاسي توافق نه هیڅوک هم په ورخیزو توګه په افغانستان کې حکومت نشي کړای.
بله کور مو ودان ډیره مننه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال چې د غلطې دی یوې لوی غونډې راپور راکو دا غونډه پیل شوه افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي او د غراز د مصالحې عالی شورا مشر ورته څرګندونه کړې دي دا مهال غونډه روانه ده خو د بند دروازو تر شا یې هم د رسنیو لسترګو نه پټه ده کمیټې جوړې شوې دي په بحثونه کوي او د ورځې په پای کې به د خپل بحثونو نچوړ ل رسنیو سره شریکوي دا غونډه داس مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې پر مخ بیولو ته پر مخ بیولو تور نه وي جمهور ریاست وایي چې زرګونه وسلوال طالبان له پاکستان د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور دغه جګړې ته هڅول شوې دي بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندیدو غوښتنه وکړه تفصیل له سالم احمد سالین اورو
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر گاونډي هیواد پاکستان واچوله جمهوری ریاست وای د طالبانو روزنه تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد اميري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده
بر اساس گزارش های موثق
د تر استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي دا شی چې د طالبانو روزنه تمویل تبلیغات او تداوی د یوې منظمي او سیستماتیکي دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د تر سره کیږي
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بلغړی او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای
تاخت ونسی ده کوبل تاخت ونسی پوزر پتشتوت بمیش ده کوبل تاخت ونسی دو دیتا مش ده خبرکی چه ده غزر افغانستان ده چه توبه ده افغان کون ده کمونیزم پونون بنده دوکا کولو ده کمونیزم و ده اسرام جنگ زنی جور کرایو ایس افغانستان اولیس پو ده خبر پوی ده چه ده جنگ بساد ده و ده جنگ که درش جنگ ده
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلی، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان، دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل شوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې شوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzu da chi Pakistaniyano rad kade ham nada. Dui par Talibano agais tayidai awai chi da Talibano mashan pa Pakistan ki shwan ki di. د طالبانو د ټپیانو درملنه حل تکیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي، او د یو بل تر څنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په هلمند کې مو د بی ځای شوو کډوالو حال هم اخیستی دی، خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې روان وضعیت د ښځینه سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشري افسانه رحیمي نن له سوداګرۍ خونې یونما استازیو او سوداګرو مېرمنو سره په یو ګډ کانفرانس کې وویل چې اوسمهال 50,000 ښځینه سوداګرۍ او کارګرۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هیواد کې په کار بوختې دي چې د دولت جدي ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی رحیمی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې څخه وغوښتل چې د خزینه متشبثینو لپاره د زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه غړیو د هیواد په اقتصادي وده کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبلو، او ویل چې د سولې په پروسه کې هم باید د ښځو رول ته په درنه سترګه وکتل شي. په ورته مهال په افغانستان کې د یونما دفتر سیاسي برخې مرستیالې اغلی لیزا ریفک د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، او زیاته کړه چې میرمنې د خپل سیاسي راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست رئیس شفیق الله عطایي د هیواد په اقتصادي پراختیا کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبله، او زیاته کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه تل په څیر د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د یو کال په موده کې څه باندې 1,000 لوی او کوچنی شنې خونې جوړې کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنې خونې د پلان پر بنسټ د روان مالي کال په ترڅ کې جوړېږي. د دغو شنو خونو رغنیزې چارې 1.5% پر مخ تللې چې له دې ډلې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې 818 بابا شنو خونو رغنیزې چارې بشپړ، او 215 نورو هغو رغنیزې چاری روانی دی. یادشنی خونی لشپیتو تر 301 متر مربع پرخوالی لری. دا سری ممیز خونو جوړول د کورنیو خوړو خوندیتوب د کال په ټولو موسمونو کې ډول ډول سبو ته د خلکو لاسرسی د کورنیو اقتصادي ودې او د سبو د کرکیلې د نویو لارو چارو دودول د دغو شنو خونو د جوړولو اساسي عوامل یادیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 93 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3490 افغانۍ.
مقابل ازادي رادیو نه اوري او سم یو سیمایزه او نړیواله موضوع را اخلو. د سویډن عامه سرنوالانو یو شپیت کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. دا تورونه په ایران کې د 1980 کال سره تړلی چې پکې د حکومت په امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شوي وو. زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړي، دا مهال را سره په استودیو کې دی. ان سر مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات څه دي؟
سویډنی څارنوالان وایي چې دی ایرانی د 1988 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیار څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې د غلطۍ په ترسره شوو جدي بشري جنایتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمیر ایرانی فعالانو او رسنیو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوری بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوری د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی دی او له هماغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوری د 1988 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1988 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدین د سازمان غړي په نخښه وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله چې د ایران تر اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرزولو او پرځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. سویډنی څارنوالانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کوله او زیاته کړې ده چې هغه وخت ایران د ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو سیاسي زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 1,500 کسان هغه مهال اعدام شوي دي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 3,000 to 5,000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي چې د همدې امر پر بنسټ په 1988 میلادي کال کې د جولای له 13 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شول. ویل کېږي دا هماغه زندان دی چې پکې دغه تورن چې حمید نوری نومیږي او په سویډن کې تورن شوی، په دې زندان کې په هغه وخت کې د څارنوالۍ په برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې په دغه اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. سویډني څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال د اپریل پورې به دوام وکړي.
کور مو ودان ډیر مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې د سویډن عامه څارنوالانو یو شپیت کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځای شوی کورنۍ وایي ګرمې هوای ماشومان وژلي او حکومت د سرپناه ستونزه ورته حل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظه اړوند په یو تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسکونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالی دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. په مارکیټ کې د بې ځای سوو شمیر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ سوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي وړمه ورځ موږ یو خورې د ګرمۍ د لاس څخه مړ سو. هغه شفاخانه ده معلومات یې هم کولی سئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته، بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د پنځو ماشومانو مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده خو هیله یې د روانې جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور تو ګوره مومنان په خس بګر سره کې موږ اشي ته ضرورت لرو. اول موږ تور تو ګوره په داسې ټاټو کې داسې مومنان بر څنګه بې ګزارۍ ګزارۍ هم ډېره سخته ده. د یوې کلمې وړونه دي، د یوه دین وړونه دي چې خدای بې انتفاقي په مابند کې راوستلې ده. خدای زغ دی چې زور نست. موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سو کورنۍ دغه ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري. نو ډېری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای سوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوي. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورنۍ شمیر 15000 یادوي.
لشکرګا ته د 15000 کورنۍ پر شاخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړي دي، تر خیمې لاندې ژوند کې واقعیت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړی، نو بله خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمینه برابر کړي، ډیر بشي یا شمسي دا مشکلات به حل کړي.
د هلمند کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سو کورنۍ شمیر 1000 ته رسیږي چې لا هم خپل سیمو ته نه دستانه سوي.
په کونړ کې هم له جګړو بې ځای شوي او دغه راز د جګړو قرباني کسان له حکومت نه او دغه راز له وسلوالو طالبانو نه اوربند او سوله غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو جنازو او ویرونو نور پتنګ شوي او هر ورځ ژوند له ستونزو ډک وي. تفصیل په دې راپور کې.
بچو ته خپلې چې اخلمې ته دغه وکمای چې
دا درش کلن حلیمه ده. لچا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخسته اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان په یو شلیدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته جړغونی ولاړه ده. هغه راته ویل د ژوند د ملګری ل مرګ وروسته لډي رستون سره مخ ده.
کونډې مې یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. ما د څو کال مې وښو چې دا کونډه شې مې مشکل مې ده چې ما بچو ته
مسلمان بس چې بس موږ ته پولیس موږ ته پته نور کونډې نور نه جوړای دي. معنا دا چې نور نه ډېرې په وطن باندې بس ډېرې معنا ډېرې کونډې شي.
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خويندشته چې په ځوانه ځواني کې کندې شوی او بچي د پلرونو له سیوري به برخې شوی دي. د همدې وجل شو ځوانانو میندې د بچو په جدایي کې په جړا ستړي شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسټه کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوی ده.
چې په دې خړه غونډه کې مې شهید زوی ورکو، یو ګل غټي زوی مې ورکو، بلغه زمنګ د आवाज نه څوک نه دي خبر. خزیرا ته پاتې شول کمن بکور کی چاته دس به شرم دی دا کار مکه وی ز خیر دی خدای به در رسای اپ کی دس ورجو ته هم دی خبره مندی نور د سونه راشی نور د ارامی راشی به دی وطن کی نا جنگ دی ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کیږي. خپل ټول ستونزې دی د خبرو اترو لاري هواری کړي او د پردیو په اشارو دی یو بل نوښنی او ندی وطن ورانوي. په کونړ کې یو شمیر کونډې او بوري میندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. د کونړ د ناړې او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو تر څنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده. حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې.
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دولس نیمه بجې شوې او سم لند خبرونه له اسمت ساروانه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقوقو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. پینتاگون وای په ورسته یو ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتی کړی دي. د پینتاگون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماشم خبری اعلان تو موبایل د حمله هم د عادی او متعارف او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوی دي. نامعلوم وسلوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلی رئیسو د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې یو لوی سایبری حمله په ورشتینی تاو د چکرا بدیدي شي. شغل بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتی ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له اتلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. آزادي رادیو پر ټویټر او یوټیوب کې هم منتل شلې دي. سره د خبرونه پای ته رسیدي. البته خبری مسایل رازو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موته ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوع